السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان له څو ورځنیو سختو جګړو وروسته د پنچیر د ولایت مقام ته ننوتل.
موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سوله ییز لارې نه مسله ستونزې حل شي، خو متاسفانه څه ونه شول. بیا افغانان حق لري چې خپلې جغرافیې د امنیت لپاره تهدید له منځه یوسي.
د ځایي مقامات مسؤلین وایي دوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د پنچیر سقوط طالبانو ته په څه معنا؟
د طالبانو لپاره د جګړې یو چپتر وتړل شو.
کندوز کې سوداګر وایي د شیرخان بندر فعالیت له پخوا ډیر ښه شوی.
موږ د دې لپاره کوشش کړی دی، ترانسپورټ مو جوړ کړی دی، تجارت آزادانه توګه باندې خپل تجارتي ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړي.
د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نور راپورونه تراشو، احمد تکل استډیو ته راغلی چې تاسو ته د ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. احمد مسعود وایي چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې څه باندې 2000 روغتیايي مرکزونه د بندیدو له ګواښ سره مخامخ دي او ایران د خپل اټومي لانجې د حل په مقصد د خبرو د دوام ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د مخالف جبهې مشر احمد مسعود وایي د طالبانو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. احمد مسعود په یو غږیز پیغام کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه یې له نامعلوم ځای خپور کړی ویلي دي چې د تر مشرۍ لاندې د ملي مقاومت جبهه به هم د جګړې او هم په سیاسي ډګر کې له مبارزو سره ملګري وي.
ما د کنار هم میهنان و هم وطنان خود
موږ له خپلو هیوادوالو سره که د هندوکش، پنچیر او اندراب په جغرافیه کې د مقاومت په لیکو کې حاضر دي او که یې زموږ د باعزته خویندو په څیر په هرات او کابل کې د عدالت غوښتنې غږ اوچت کړی، له تاسو سره یو.
ښاغلی مسعود دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې طالبانو پر پنچیر د بیګانیو حملو په دوام د دې ولایت د سقوط ادعا وکړه. په بیګانۍ جګړه کې د ښاغلي مسعود د ویاند فهیم دشتی د مړینې خبر هم ورکړل شو. احمد مسعود وویل چې دای به ډیر ژر د خپلې جبهې لپاره نوی ویاند وټاکي. د مقاومت د جبهې سرچینو د طالبانو ادارت کړي او وایي طالبانو پنچیر په بشپړ ډول نه دی نیولی. دوی وایي وسلوالې له هم مقاومت کوي، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې طالب وسلوال د پنچیر مرکز بازارک کې د ولایت د ودانۍ مخې ته لیدل کیږي. طالبان وایي چې ډیر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوي حکومت څرنګوالی به وروسته معلوم شي، خو ښاغلی مجاهد اټکل وکړ چې نوي چارواکي به د سرپرستانو په توګه وګمارل شي.
موږ به ترې صبر وکړو چې حکومت اعلان شي، بیا به معلوم شي حکومت به څه بڼه لري. او دا یو خبره بله باید په نظر کې ونیسو چې حکومت به کېدای شي دا یو وړاندوینه داسې سرپرستی شکل باندې خپل کار په مخه بوځي فعلا دپاره. د دې دپاره چې د تغیراتو د بیرته اصلاحاتو د هر څه دپاره ګنجایش پکې پاتې وي.
ښاغلی مجاهد وویل چې د پنچیر له سقوط وروسته چې اوس د پوینا ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی، ډیر ژر به یو ټول شموله حکومت جوړ شي. په مزار شریف کې نن یو شمیر ښځو د یوې اعتراضي مظاهرې پر مهال په نوي حکومت کې چې طالبان وایي ډیر ژر به اعلان شي د مشارکت غوښتنه وکړه. د لسګونه ښځو په ګډون د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې شکرې رحیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی اهداف کوم دي.
په دې اساس وخت کې چې د حکومت جوړول په پام کې دی، باید خپل غږ اوچت کړو څو هغه کسان چې راتلونکی حکومت او قوانین جوړوي له نارینه و سره د انډول انسان په توګه زموږ فردي، ټولنیز او مدني حقوق او ازادي رعایت کړي.
میرمن رحیمی ادعا وکړه چې خبریالانو ته د دوی د مظاهرو له جریان د راپور ورکولو اجازه ورنکړل شو او حتی د دې په وینا لزینو خبریالانو او ښځو سره تاوتریخوالی هم وشو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بلخ مخکې په کابل هرات او نیمروز ولایتونو کې هم افغان میرمنو د خپل حقونو د خوندي ساتنې په خاطر مظاهره کړې وې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د صحت مندۍ په نوم د یوې روغتیايي پروژې د بودیجې بندیدل به په افغانستان کې څه باندې 2000 روغتیايي مرکزونه د بندیدو له ګواښ سره مخامخ کړي. دبليو ایچ او په یو راپور کې چې نن د وږې په 15مه پر خپل رسمي ویبپاڼه خپور کړ، د صحت مندۍ پروژه په افغانستان کې د صحي مرستو یوازینی امکان بللی، خو وایي چې د دې پروژې بودیجه له اګست میاشتې راهیسې بنده شوې ده. په راپور کې راغلي چې د دې پروژې له لارې شاوخوا 20000 روغتیا پلان د ټول افغانستان په کچه د باندې 2300 صحی مرکزونو لاره خلکو ته صحی خدمات رسوي. دبليو ایچ او وایي چې کډ صحت مندې د پروژې د تمویل چاري بیا پایل نشي، نو میلیونونه افغانان بل صحی خدماتو به برخې شي. په عین حال کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې د محل 1 میلیون افغانان له صحی خدماتو څخه محروم دي. سر صلیب پر خپل ټوټر په یو بیان کې ویلي چې له 3 میلیون زیات افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، او د 30 میلیون په شاوخوا کې عام خلک د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. ایران نن اعلان وکړ چې د دې هیواد د اټومي لانجې د حل په مقصد خبرو ته به دوام ورکړي. له دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او فرانسوي سیالی ایمانوئل ماکرون په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره د مذاکراتو په اړه چې له اپریل میاشتې راهیسې په ویانا کې پیل شوی بحث وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن خبریالانو ته وویل ایران به قطعا خبرو ته ډیر ژر دوام ورکړي، خو د په دې اړه جزئیات روښانه نه کړل چې د رئیس لخوا ټاکل شوی ټیم به څه وخت د خبرې پیل کړي. ولسمشر رئیسی د شنبه په ورځ د دولتي ټلویزیون ته وویل چې د ده حکومت د اټومي لانجې د ډیپلوماتیکي حل لارې په توګه د نتیجې په اساس خبرې غواړي. په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته د تړون ته د تهران د بیرته رابللو په هدف د روان کال له اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ شپږ دورې خبرې شوې دي.
ماخامنه خبری مجلې ته غوږی په د هیله چې و خوشاله ورځ مو تیره کړې وي. راځو د دې مجلې د سر راپور ته. طالبان وایي چې د دوی وسلوال نن سهار له شدیدو جګړو وروسته د پنچیر ولایت مقام ته دننه شوي، او دغه ولایت ټولې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. خو دغلته د مقاومت جبهه وایي چې د دوی جنگیالي لا هم په خپلو سنگرونو کې دي. تازه د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود ویلي چې د دوی مبارزه به دوام ولري. په پنچیر له 13 ورځو راهیسې برېښنا پرې ده، د ټلیفوني شبکو فعالیت بند دی، او لمرنۍ توکو ته د خلکو لاسرسی هم سخت شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د پنچیر له سقوط وروسته په کابل کې خبریالانو سره خبرې کړي چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
لوو ورځو جګړې وروسته طالبان وایي پنچیر نیول دی، هغه دا چې دوی مخالفه د مقاومت جبهه ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وویل لپرون مازدیګر یې د پنچیر ډیری سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي، او نن سهار یې ځواکونه د ولایت مقام ته دننه شول.
سمګه هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سولې ځلار نه مسله ستونزې حل سي، خو متاسفانه څه ونه شول. بیا افغانان حق لري چې خپل جغرافي د امنیت لپاره چیرې تهدیدونه وي تهدید له منځه یوسي. دا ټول هیوادونه کوي، په ټوله نړۍ کې که چیرې څوک تهدید پیښي، نظام ننګوي، خلکو ته ستونزې جوړوي، هلته نظامی اقدامات، نظامی امنیتي ځواکونه وي د پاره چې د هیواد امنیت تامین کړي.
خغلی مجاهد د مقاومت جبهه د نظام ضد د واک جزیره وبلله، او ګواښ وکړ که هر څوک د دوی ضد وسله پورته کړي و به ځپل شي. خو د مقاومت جبهې بیا خپل پاتسون د افغانستان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره بللی، وایي مبارزه به دوام وکړي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په یو پیغام کې له خلکو غوښتي څو د طالبانو ضد ملي قیام وکړي. هغه طالبان تورن کړي چې ملي ګټو ته ژمن نه دي، او همدا ډول غواړي افغانستان یو تیار لوري ته یوسي.
امروز اتفاقاتی که افتی دروان
نن ورځ چې کومې پیښې کېږي، د افغانستان د راتلونکي په اړه یو کوچنی تصویر وړاندې کوي. هغه راتلونکی چې پردي د خپلو استازو مزدورانو په وسیله عملي کوي. هغه تصویر دا دی چې افغانستان یو وروسته پاتې تیاره او له هر ډول هنر او فرهنګ او له ملي یووالي لرې وي. داسې افغانستان وي چې د نړۍ لخوا په سیاسي او اقتصادي انزوا کې وي،
توسط دنیا قرار داشته باشه.
د مقاومت جبهه دا هم ردوي چې ګنې طالبان پر ټول پنچیر واکمن دي. د دوی یو ویان علی میسم نظری ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې هغه ادعا ناسم بللې چې ګنې طالبانو پنچیر نیولی دی. هغه زیاتوی د مقاومت ځواکونه په خپل جوړ شوی او سنگرونو کې دي او لته رشپې راهیسي په څو برخو کې جګړه روانه ده. هلته د پیل شوې جګړې په اړه هم بیا لابیل روایتونه کیږي. د مقاومت جبهې غړي او د پنشیر مخکینی والی کمال الدین نظامی رسنیو ته ویلي د دوی سنگرونه پاکستانی الوتکو په لارښودو توغندیو وشتي. دا اعداد مقاومت جبهې ډیرو نور غړو هم کړي او ایران هم پرې اندېښنه ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان سعید خطیبزاده رسنیو ته ویلي د پنشیر په جګړه کې بهرنۍ لاسوهنې باید وڅېړل شي او دوی د څېړلو په حال کې دي.
اخباری که از پنشیر میرسه هغه خبرونه چې له پنشیر خبريږي اندیښمنون کړي. د تیرش په بریدونه په کلکو ټکو غندو د افغانستان د مشرانو شهادت زموږ لپاره د اندیښنې وړ دی. بهرنۍ لاسوهنه چې تاسو ورته اشاره وکړه باید وڅېړل شي. داسې بررسی درین
خو طالبان بیا په پنشیر کې د پاکستانی الوتکو بریدونه د دوی ضد تبلیغات کړي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل پنشیر د خپل ځواکونو په مټ نیولې او یو شمیر کړي د دوی ضد کمپاین کوي. د پنشیر د ستونزې د سولیز حل لپاره دواړو لوریو خبرې هم وکړي خو پایله یې ورنکړه. پرون د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود د یو شمیر دیني عالمانو له هغه وړاندې زهر کله وکړ چې جګړه دی ودرېږي او دواړه لوري دي د یو سولیز حل په لټه شي. خغلی مسعود وویل طالبان د خپل ځواکونه وباسي څو خبرو ته لار پرانستل شي خو طالبانو دا غوښتنه رد کړه. لا معلومات نشته چې د مقاومت جبهې مشران پر دې ولایت ته طالبانو لورکی وروسته چیرې دي. خو د دې ډلې یو ویان میسم نظری په خپل ټویټر پاڼه د احمد مسعود په اړه لیکلي هغه خوندي دی. له دې وړاندې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غنی لومړي مرسیال امرالله صالح هم ویلي تر ابده به پنشیر کې پاتې شي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي.
وموریدل چې طالبان وایي نن سهار وسلوال پنچیر ته ننوتل او دغه ولایت پر ټولو سیمو یې ولکا ټینګ کړه. طالبان وایي د دوی لاسته د پنچیر په سقوط سره افغانستان کې جګړه هم پای ته ورسیده. دوی وایي د نوي حکومت د جوړښت په اړه هم بحثونه نهایي شوي او ډیر ژر به حکومت اعلان شي. طالبانو ته د پنچیر سقوط په څه معنی او آیا رښتیا هم له دې سره جګړه پای ته رسیږي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې د سیاسي چارو لکتونکي عبدالستار سعادت نه وکړه.
د طالبانو لپاره د جګړې یو چپټر وتړل شو. هغه چپټر دا و چې دوی افغانستان په رسمي توګه نور ونیو او داسې پراتونکو کې وضعیت څه ډول انکشاف کوي هغه خو دا بیا معلومه نه ده. کېدای شي په هغه سړی وغږېږي چې دا آیا نورې لانجې هم راتلونکي کې جوړېدی شي یا نه شي جوړېدی، مګر اوس لپاره دا جګړه نور دوی لپاره ختمه ده. بلې وه
او سعادت صاحب، دغه د پنشیر د نیولو په اړه داسې عکس العملونه راغلي، خصوصا ایران ویلي چې دلته د ګاونډي هیواد ښکاره مداخله وه. دا خبرګوندونه په څه معنی کېدلی شي؟ آیا رښتیا هم د پنشیر حمله تر همدې بریده وه چې د ګاونډي هیواد هدف پاکستان دی، ځکه چې د استخباراتو مشر هم کابل ته راغلی و؟ دا ادعا به څومره سمه کېدلی شي او دغه اندېښنې په څه معنی کېدلی شي؟
زه فکر کوم هلته ما د ایران د بندنیو چارو وزارت د وایان هغه واورېده پرېس کانفرنس، هغه داسې نه وایي. ژورنالیست وایي چې دغسې خبره وه. دوی وایي چې دا موږ بررسي کوو، یعنی دا نه ده تایید کړی. داسې وویل چې دا که مداخله وي، مداخله په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي او دا په زیان دی. او پس شو د ایسای د رئیس راتګ، هغه د طالبانو په خیر یا د طالبانو په نفع نه و راغلی. هغه د هغه راتګ عملا د طالبانو د اوسني پرستیژ ننګول، چلنجول و. زه فکر کوم نه یوازې دا طالبانو سره دوستي نه وه، بلکې یو ډول دښمني وه. نو که څوک د طالبانو هم اشتباه ده چې داسې حالت کې که هغوی غواړي چې افغانستان وګوري، طالبان داسې یو خاص حالت کې دي. فکر کوم د دې مسایلو باندې راټولېدل، ډېر فکر کول درکې شاید ورته لږ در سخت و، اما دغسې مجلس ته دوی باید اجازه ورنه کړي او د هغوی دغه حرکت د راتګ هغه اکټ هغه نمایش د ټول خصمانه حرکت، یعنی هغوی چې چاته صدمه رسوي طالبان ته وایي. نو دا طالبانو سره دوستي نه وه، دا یو ډول دښمني وه او د دوو مخه باید ونیول شي. طالبان تحریک باید دکار
او سعادت سیبل بحث دا دی چې طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې په پنشیر کې شدیده جګړه وکړه. نن سهار بالاخره اعلامیه ورکړه چې د پنشیر ولایت مقام ونیو او دغه ولایت په بشپړ ډول د دوی کنټرول ته راغی. اوس د حکومت د جوړېدو په وړاندې فکر کوي وروستای خند لري شو او کنه نور بحثونه به هم پاتې وي بیا به د طالبانو لخوا حکومت اعلانیږي؟
فکر کوم درې مسالې وي. یو یې پنشیر و چې دوی باید په ټول افغانستان کې اوله څلور وي. څلور یو دا و چې دوی د امریکانو په حضور کې د حکومت اعلان نه کوو. امریکان لاړل، ټول فوجیان ووتل. بل پنشیر مسله وه.
چې هغه پرون ختمه شوه. بل موضوع ورته دنیا هم ده چې دوی باید یو حکومت جوړ کړي مخکې له مخکې ځینې ګارانټیانې ځینې مسائل باید رامنځته شوي وي چې دوی حکومت جوړ کړي د دوی دولت په رسمیت پیژندل کېږي. او تر ټولو مهمه یوه فکر کوم هغه دا ده چې دوی نظام ونیو او حکومت یې ونیو اوس باید خپلو منظورو کې هم داسې حکومت باندې سلا شي سره. او دا اسانه نه ده ځکه دوی ته بیخي او سپین میز پاتې دی، ټول حکومت خالي دی، حتی په ټیټو سطحو باندې خلک یا تښتېدلي دي یا نور نه دي ازر دفترونو تراشي.
طالبانو باندې یو باور دادی چې طالبان تقریبا ټول شموله دي، حتی په پنچیر کې دننه هم چې مخالفت ورسره کېده خو سلګونه کسان د طالبانو ملاتړ وو او حتی د طالبانو په ملاتړ هلته بیاتونه وشول. څومره هیله شته چې اوس په رښتیا هم یو ټول شموله حکومت رامنځته کیږي او ټول ولس په ځان د حکومت په آینه کې ګوري؟
د ټول شموله تعریف د طالبان هم دغه څه دی لکه تاسو چې وایي. دوی وایي چې موږ د افغانستان په ټوله جغرافیا کې خلک لرو، ټول قومونه موږ سره دي. دا د پنجشیر په جنگ کې هم معلومه شوه چې مشتی فصیح الدین کوله بدخشان خلکو یو څه د فاریاب نه راغلي وو. اما د غربي نړۍ تعریف د دې نه بیا فرق لري. هغوی وایي چې نه، د مختلفو باورونو مجموعه د قومي ترکیب تر څنګ دا باید وي. دا فرمول د طالبانو د یو قوي نظام او د حکومت د جوړېدو مخنیوی کوي. بلې، او د طالب د فکر نه د باندې ځینې متخصصو او افغانستان باندې باورمندو خلکو ته ضرورت شته چې هغوی راشي.
د سیاسي چارو کتونکي عبدالستار سعادت وو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کندوز کې یو شمیر سوداګر وایي چې په شیرخان بندر کې سوداګریزه چارې لسره پیل شوي او واردات او صادرات په عادي ډول جریان لري. دوی وایي چې اوس دغلته په دې ګمرک کې د فساد مخنیوي هم شوی دی.
د پخوانی حکومت سقوط سره سم په شیرخان بندر کې سوداګریز فعالیتونه ټکنی شوي وو. اوس په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر وایي لکه چې په کندز ولایت کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، په شیرخان بندر کې سوداګریز فعالیتونه هم بیا ځل پیل شوي دي. د یو شمیر سوداګرو په وینا په خواته شیرخان بندر په ګمرک کې د اداري فساد له امله د سوداګرو ګمرکي چارو ته ژر رسیدنه نه کېدله، خو اوس د سوداګرو اداري چارې په وخت سره حل کیږي. په شیرخان بندر کې یو سوداګر شاه محمود صوفی زاده ازادي راډیو ته وویل:
جماعت اسلامي خواهش میکنیم که بانکار
ما له طالبان غواړو چې ژر تر ژره بانکونه خلاص کړي، ځکه سوداګر لستونزو سره مخ دي. هیله لرو چې بانکونه بیرته په عادي ډول خپل فعالیتونه پیل کړي تر څو د سوداګرو ستونزې هوار شي، ځکه سوداګریز فعالیتونه بانکونو پورې ارتباط لري.
د سوداګرو په خبره په کندز کې او په ځانګړي توګه په شیرخان بندر کې د بانکونو نه فعالیت دوی له ستونزو سره مخ کړي دي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په شیرخان بندر کې یو بل سوداګر محمد مسلم وایي:
کله چې طالبان راغلي دي زموږ کاروبار ښه شوی. د پخوانی حکومت په وخت کې به سهار وختي یو موټر راغی، خو تر درې بجو پورې موټر ګمرک ته نه رسېده. خو اوس په لسو شل دقو کې ټول ګمرکونه خلاصېږي او موږ د ګمرک له رئیس څخه خوشحاله یو.
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویاند مسعود وحدت هم وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په شیرخان بندر کې د اداري فساد مخه نیول شوې، ځکه د سوداګرو ګمرکي چارې په وخت سره اجرا کیږي.
وضعیت در شیرخان بندر فعلا به شکل عادي برگشته. تجارت کار
په شیرخان بندر کې سوداګریزي چارې په عادي ډول جریان لري. سوداګرو خپل فعالیت او پانګونه پیل کړي. کوم موانع او اداري فساد چې په خوا موجود و خو اوس د سوداګرو پر وړاندې هغه موانع نشته دي او سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته شوې دي.
د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي تر څو د سوداګریزو چارو په برخه کې سوداګرو ته د پام وړ سهولتونه رامنځته کړي. د نموړي ګمرک رئیس مولوي صبغت الله په دې اړه وویل:
الحمدلله د ابتدا څخه د ګمرک چارې منظم روانې دي. د تجارت د ټولو بخشونو دپاره زمینه مساعده ده. ترازوګان غیر فعال و چارواکو دې ته توجه نه وکړي. موږ دراتک سره سم موږ دې لپاره کوشش کړی دی ترانسپورټ مو جوړ کړی دی تجارت آزادانه توګه باندې خپل تجارتي ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړي هیڅ چا ته کومه ستونزه او مشکل نشته د ټولو خلکو امنیت تامین دی د هر تاجر او د هر عام سړي
د ګمرک رئیس سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د بانکونو په برخه کې د سوداګرو شته ستونزې هوارې شي کندز له تاجکستان سره د 220 کیلومتره په اوږدوالي ګډه پوله لري او د یو لوی پله په واسطه چې 620 متره اوږدوالی لري له تاجکستان سره نښلول شوی او له همدې لارې سوداګریز توکي د افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
اوریدونکو لکه څنګه چې خبرې وړم ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فایز حمید کابل ته راغلی په کابل کې د سفر ته بیلابل خبرګونونه خودل شوی اکثر خبرګونونه دای چې دا سفر په دې معنی دی چې استخبارات د پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي په پاکستان کې د نن ځینو احزابو هم د سفر ته خبرګونونه خودلې تفصیل په دې راپور کې
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید د نایلان شیف سفر پاړه ک یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود خبرګون رامنځته شوه نو بل خوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه د سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکو حکومت جوړخ سره تړلې خو د سپتمبر په 14 کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبريالي لینسی هلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغله خو د خبريالي لینسی لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پښتنې جواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر پاړه پاکستان په رسمي توګه سندي ویلي خو د سپتمبر په 15 تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبريالانو سره د خبرو پر محل د یو پښتنې په جواب کې وویل
جنرال فیض اگر کابل گئے
جنرال فیض ک کابل تتللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هین تواله تکلیف دی چې سهار مخام پر تفسیری کوي والي لدین مخ کې امریکایان قطری او برتانویان نه دی تللی ک د پاکستان د اعظم ترین استخباراتي ادارې مشر کابل تتللی نو دا خو ښه خبره ده
شیخ رشید واده هنه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا صدا هندی ورسپانې هندستان ټایمز په خپل راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ مبینه اختلافات ختمول دي دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوزي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري د سپتمبر په 15 د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبی نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل
پاکستان جس نمائندې کو به بھیجے
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي که هغه په پوزي وردی کې وي که شیروانی کې وي که پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د حق او بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کېدای شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي نو دا یو بشردوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته
خود ملت پالا عوامي نشل ګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15 لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د ISI د مشر سفر ډیر پښتنې راپورته کړی دی
ټول دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمنګ د ISI مشر تک دا یو ډیر لوی سوال دی پر بختي د زمنګ د وطن دلته سیاسي نمائندگان چې کم دي نو هغه سلیکټډ دی او
د سپتمبر په 15 د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کندی مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې دا کله د حالات خرابېدل ولې کا پورا منی کا څه شی وي او ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي هغه دا څنګه تل چې هغه چې افغانستان یا د یو داخلي امور چې دخل اندازیو کې
هغه دي تلچ کم سکیورټی سچویشن دی وګوري خپل چیک کی سب پوزیشن دی او سره میټینګز وسی وګوري پکاور چې وزیر خارجه خبره ورسې تلای وزیر خارجه چرته دی وزیر خارجه کله وي اوس راوی ته لاړو ترکمنستان ته غریبان تلای او لور یا تلو پکاور خدا چې تاسو ول د افغانستان وزیر کړو اګه با تاسو لور ملکانو وزیر کړو
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په تیر وسو نیو کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو شمیر سیمایزو نړیوالو او گوندی هوادونو سره خبرې کړي. پاکستان د سپتمبر په 15مه هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه وو چې پکې د افغانستان لپاره د گوندی هوادونو ځانګړیو استادو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوندی پاکستان د افغان طالبانو ملاتړ دی.
سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ شمیر جنرال فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډیر زیات خپګان ښکاره کوي او دا په د افغانستان په کورونا معاملو کې د مداخلت ګرځي دي. نو زمان دازاده چې پاکستان نوران دي نه په افغانستان په دې مسله کې ډیر بجات بدنام شو زداوام چې د دې دورې نه د پاکستان غو بدنامي چې کومانو په کې نور اضافه وشو نړیوالي رسنیم په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغه نن تصدیق وشو.
د اگست پر 15 د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډیر ژر به حکومت اعلان کړي.
آزادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبری مجلې د پای راپور را اخلو. پر کندهار د طالبانو د واکمنۍ سره هم مهاله ترافیکی پیښو ګراف د غلطال ور شوې. دغه ولایت اوسیدونکو وایي په خار کې ګڼګونه ډیره شوې او د ولسوالیو څخه کندهار خار ته د خلکو وسایتو راتګ د دې باعث شوې چې ترافیکی پیښې ډیرې شي. دا چې هلته وروستای وضعیت څه دی او ترافیکی پیښې څومره دي په اړه یې پام کړی زموږ د خبریال د راستول شوي راپور ته.
په کندهار ښار کې د وسایتو لزیاتې دو سره د ترافیکی پیښو ګراف لوړسوي. د کندهار ښار وسیدونکو وایي ښار ته لیرې پروتو سیمو زیات شمیر خلک راغلي چې د ښار ترافیکی اصول نه مراتوي او وسایط په بې احتیاطۍ چلوي. د کندهار وسیدونکو حکمت الله د یوې ترافیکی پیښې عیني شاهد دی.
ګڼګونه ډېر ورسره زیاته سوې ده. خلک د وسایلو سره احتیاط نه کوي. حتی څو پیښې بیخي ډېرې پیښې چې زه خپل د سترګو لیدلې حال مې دی. د سړک پر غاړه باندې مشتکل مشتې او په بل مشتکل کې یوه ښځه یو نفره ښځه بیخي تر شپخانه پر ورسېده.
مدني فعال فضل احمد محسن وایي د جګړې د پای ته رسیدو سره د ښار او ولسوالیو ترمنځ بندیلاري بیرته پرانیستل شوې چې له امله په ښار کې ګڼګونه زیاته سوې او د وسایطو ډېرې چلو کې د ترافیکی اصولو سرغړونه او بی احتیاطی کوي. نو موري له ترافیک پولیسو د شاري نظم د کنټرول غوښتنه کوي.
هغه سیمه چې په خاډه ولس پر مخ باندې وي اوسې لسیوي چې ورسره سم ځنې سیمو کې ګڼګونه هم زیاته سوي ده چې د زیات ترافیکی پیښې رامنځته کړي چې د دې د کنټرول او د دې د نظم او ډیسپلین لپاره مهمه ده چې موږ تاسو په ګډه یو خو احتیاط وکړو. موږ وسایل په احتیاط پچلو او په سیده نظام څخه مخویش ده چې دی خپل پرسونل کې د ترافیکو د کمش څلې دل کېږي به ترافیک دی په دغه برخه کې پر هغه چوک کونو چې نسته ودروي او په شار کې د ګڼې ګونی او په وخت پر وخت نظارت او دقت وکړي.
بلخوا د کندهار د میرویس صاحب زبیر ختون مسولان وایي دغه رختون ته هر ورځ څوار لستر دی شپوري د ترافیکی پیښو قربانیان وړل کیږي. د میرویس رختون مشر ډاکټر محمد او فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې د تیری ویونی په جریان کې دغه رختون ته د ترافیکی پیښو یو سلو او څلور دی شپیان وړل سوي چې شزي او ماشومان هم پکې شامل دي.
دریم ورځ د شنبې ورځ پر لسته په شنبې په ورځ مو شکول وشتې په شنبې بیا پر لسته په چهارشنبه مو ډیر شو او په پنځشنبې هم نه وشتو نیمه ورځ نه وشت. یعنی واقعیت مور په ورځ باندې مخ پر ډیر دوه دي د ترافیکی پیښې نور واقعیت د جنګ مو مخ په کمې دوه دي. نور نارمل مریضان بیا نه دي ډیر دي به سي سرطان روان شي دي.
پاینی بخکی د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید په کندهار شهر کې د ترافیکی پیښو د زیاتوالي علت د خلکو او وسایطو د ګڼې ګونی زیاتوالي بولی.
د افغانستان اسلامي امارات د راتګ سره د کندهار شهر کې ترافیکي ازدحام خورا زیات شوی دی. په کوم ځای کې امنیت سي په هغه ځای کې د ترافیکو ازدحام زیاتیږي. او د اسلامي امارات د راتګ سره موږ 15 ترافیکي پیښې لرو چې یوه د پوته او څلور د مجروحیت.
د ترافیکو د مدیر په وینا ترافیکي پیښې تر ډیره د ټکسي موټرونو او دوه ټیرا او درې ټیرا موټر سایکلونو په واسطه رامنځته